ګرانو دوستانو ستړي مشه د اختر دویمه ده یو ور بیا درته د اختر مبارکي وایو ز اجمل اند په دې خبرونه کې درته هرکلی کوم په دې خبرونه کې د اختر لومړی رئیس تر اوسه پوری د اعلان شوی اوربن په بیلابیل وړخونو غږیګو په کوم ولایتونو کې په پام کې نیول شوی په کومو کې نه دی نیول شوی دا به له خپلو همکارانو واورو همدارنګه به دا هم واورئ چې په ننګرهار کې د خیوې په ولسوالۍ کې سیلابونو لږ تر لږه 15 ماشومان وژلي دي نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې شپږستنه د ورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وژل سوې دي د کورنۍ چار وزارت وایي د اختر د درې ورځېنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې او د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د خبرونو تفصیل شپارستانه د اورشتونو او سیلابونو لکبل په ننګرهار ولایت کې وشل سوي دي د پېښه د چارواکو په خبره ده شوی ولسوالۍ په کلاتک سیمه کې نن سهار سوي ده د ننګرهار د والیوان اتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې وشل سوي کوچنیان دي
متاسفانه د سیلابونو له امله یو مېرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ سکونه جری په کرانیزه او نور ځمکې سیلابونه وړي دي
چارواکي وایي د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یې ورډله سیمې ته رسېدل ده د کورونې چار وزارت وایي د اختر د درې ورځېنی اوربند له نافذېدو راهیسې په افغانستان کې کومه لویه جګړه نه ده سوې د دې وزارت ویان طارق آریان نن د خبر ازادي راډیو ته داسې مهال وکړه چې تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی د روزګان د والی ویان زړګي عبادی نن ازادي راډیو ته وویل چې لومړنی پیښه په دهراوت ولسوالۍ کې سوې
وطنه ملکی کسانو وشتل چې مرکزی سیمه ته ځان را ورسېد د یکوري په کلی کې د وسوال مخالفینو د ځای پر ځای سوي مین په 14 په اساس څلور تنه شهیدان کیږي البته د دوه تنه ماشومان هم وو همدارز نن په یو لس بجو په شاوخوا د تریکوټ ختیځ لور پته یو کس خپل زراعتي مزکو کې بوختو چې د شیخ کلی مین له عمله شهادت رسی
تر دې یو ورځ مخې نه د اختر په لومړی ورځ په هرات کې هم د ماین په 14 کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوی دي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده زموږ غلازه د رادیو ری د عربي نړۍ لومړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن په خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربي متحده اماراتو د سولې ایز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو هغه وایي د براکه په نوم د دې بټۍ له څلور ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتو کې په بریالیتوب سره ورسېدل نو موري زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هوا د انرژي د یو پر څلورمې برخې اړتیا پوره کول دي د دې دستګاه څلور نوې سلنه بشپړه سوې ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتري کې موقعیت لري د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې اومده قرارداد دي د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 0 اوښتی د جولای پر 10مه په دې هیواد کې څه باندې 1400 کسان مړینې ثبت شوې دي کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی دی په متحده ایالاتو کې د جولای پر 10مه 9500 نور کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې په دې هیواد کې د دې وباله کبله د ناروغو کسانو شمیر تر 4.5 میلیونه اوښتی ډیری مسلمانانو نن په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیا سپارښتنې رعایت کړې زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جماعت کې ادا کړ او یو بل ته غیر ور نه کړ یو دینی عالم مفتی مکرم وایي چې په ټوله کې د خلکو ګڼه ګڼه لږ ده
بړي جګوم پر جمګټا بھیڑ بھاڑ کم ہے
د وی د کورونا وایروس د خوریدو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او لویو جماعتونو کې د خلکو ګڼه ګڼه لږ ده لمونځ کوونکو ټولنیز واټن رعایت کړی او ماسکونه اغوستي وو د رويټرز خبري ایجنسی راپور لمخه پتیرو څلرويشتو ساعتونو کې چباندي و 15000 کسان په هند کې په کورونا وایروس اخته سوي دي. په دې هیواد کې د کورونا د مړینې شمیرې په همدې موده کې شاوخوا 28 تنو ته رسیدلې دي. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتا اتیا کلن نیول سوی کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنه یې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبي کوریا کې په کورونا وایروس د ټولو اخته سوي کسانو 8 سلنه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څبندې څوار لزر و 300 تنه په کورونا وایروس اخته سوي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن لا پایل راهیسی تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې، خو په ځینو ولایتونو کې خلک د اوربن د غزیدو غوښتنه کوي.
غواړو چې دغه درې ورځنی اوربن دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربن شي.
په دې اړه په ریپورټونو سربیره د افغانستان د نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د مړینې په مناسبت یو ریپورت لرو. د کابل پانتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی په اړه وایي:
د شیرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونه د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډیر د باندې د ادب حاوی شو.
په دې سربیره به د افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورټونه هم در سره شریکو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د حقیقت څه دی پروګرام اوریدلی شئ. همدارنګه تاندې څانګې هم مه هېروئ. دا د ازادۍ رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربن لا پایلا تر دې مهاله په ټول افغانستان کې د هیڅ امنیتي پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی. اوربن د اختر د لومړۍ ورځې له نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی او د کورنیو چارو د وزارت د ویان طارق اریان په وینا تر اوسه پورې ترې هیڅ لوري سرغړاوی نه دی کړی. نور تفصیل له کابل څخه د خاطر پردیس په ریپورت کې اورو.
لو یختر او د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنز اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ لکوره په چکر راوتلی هغله ازادي رادیو سر په خبرو کې وایي:
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه، چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند د تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کړو اوس کولی شو چې خپل اختر ښه په خوشحالۍ کې تیر کړو.
طالبانو په لوی اختر کې افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهر یې هر کله وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیله تر دا مهاله هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې وغمیزه رامنځته شوه چې د طالبانو کار وو.
از دې روز کې آغاز
د ویلی تیر ورځ را پدې خاطر اوس کوم ستره امنیتي پیښه نه درامسته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمیز رامنځته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان تمرګ شو بلوخته. مونږ هیله لرو چې د اختر تر پای د اوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسنی لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویمه ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي وو چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه درامست شوی. یوازې په تیر اختر کې د یو حوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې لګیدلې وه، په ترڅ کې څلور کسان مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چار وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتونکی دی او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان له مخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې د رامنځته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچوه، خو طالبانو بیا دغه برید غندلی، ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو له مخې تېره ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ وه، د افغانستان په 34 ولایتونو کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کونړ کې دینی عالمان او عام خلک له اوربند څخه خوښ دي، خو دوی وایي دا درې ورځنی اوربندي په دایمي او اوږدمهالي اوربند بدل شي. له کونړ څخه نور تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ریاست جمهوری افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو، موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند وشي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یاد شورا مرستیال مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیات شوی دی.
د دوالو لورونه چې د طالبانو او د حکومت د لورونه د ورځنه اوربند اعلان شو، په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوالو نه موږ غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې وګد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبر روان دي، نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمنګ د امیدونو ای ولار د چې زمنګ امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
دا علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته په کار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای صلح ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمنګ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو دا او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي، دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره همدا ویر وچی په جماعت یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم لکومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره همدغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي، او نن د اختر دویمه ورځ خپل خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو، موږ به په یاري سره لمانځلو. موږ به یریدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانېږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په ریپورټونو کې مو واورېده چې په تیرو دوو ورځو کې اوربند ټینګ شوی او کومه لویا امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې عموما د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورځنۍ توګه رامنځته کیږي، خو سیلابونو بیا په ننګرهار کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په ننګرهار کې ورښتونو او سیلابونو لږ تر لږه 14 تنه وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغه سیلابونه د کوس کونړ په ولسوالۍ کې د خیوي په سیمه کې په کلټک او زوړ کلی کې نن سهار راوتلې دي. په سیلابونو کې یو میرمن او 15 ماشومان مړه شوي دي. ویل کېږي چې یو ماشوم لا هم نادرکه دی چې لټونې روان دي. د ننګرهار د والی ویاند اتولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دې سلابونو لامل یو مېرمن په ګډون شپارس مرشومان شهیدان شوي دي چې د یو مرشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور مرشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جری په کرنیزه او نور ځمکې سلابونو وړي دي.
په افغانستان کې د ځنګلونو او ونو بې دریغه وهل د ناببره او ناڅاپي سیلابونو یو مهم دلیل ګڼل کیږي. همدارنګه خام او داسې کورونه چې د خوندیتوب تدابیر پکې په پام کې نه ونیول شوي او د سیلابونو په وړاندې مقاومت نه وي سنجول شوی هغه بل سبب دی چې ډیر کله په دا ډول سیلابونو کې د سر په زیان تمامیږي او په ځانګړې توګه د ماشومان لپاره چې خپل ځان ډیر نشي ژغورلی مرګونه وي. سمګګل ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
ترین کوټ کې خلک وایي د غلطه دروګ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی دا هغه سیمه ده چې نشئی توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د ورزګان اوسیدونکو وایي اوس د غلطه دروګ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی آر دي چې اند ورځ لخوا خپل کورونه په پیرا وساتي. په دې اړه نور حال د ترین کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت په ریپورت کې وایي
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توریسم چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پرته ده او وسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې ولس بجې دي څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونی ته ناس دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته ویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې پرونا ورځې په مخدره مواد وروش د کسانو کور لوټلې دي. دیوای کڅه هم په نشي تو کوروش د کسان په هر سیمه کېستا خودل ته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چهار لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې وروش د کس تر سترګو کېږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغه لته د سبزی یو هټي هم لري. نموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کومندانی ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خوای تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اوریدلی. دی وای په دغه سیمه کې په نشي توکو روجدي کسانو دی حالات تر سوالي چې ارسوي خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه سي.
تزمو شکایتونه پراته دي ګوتی مور لګولې دي دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې دولت موږ ځغ نه دی ورولې کني یغلې سونه وسمه پراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې یا ګسر سرایونه ورونړي یا جګ سره کور ور وسوځي ولله سودو نزور او طاقت نه لري چې وڅ کور ور وسوځي یا ور املاکي دلته د خپل فاری ته د غروینانو د لاس موږ نه سکولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دي بلکې ویر لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دي چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په ورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15 ډیر زره نارینه او ښځینه په نشي تو کوروش دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنیه کومندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه کومندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د وبخی سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه و چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوي کلونو په عمر د جرمني په یو روغتون کې عمر. ولسمشر غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکي او ادبي څېړونکي بلل چې د افغانستان د فرهنګ د بډاین لپاره یې مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې موثره ونډه لرله. اسمت ساروان د کابل پانتون د ادبیاتو د پونزي له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره مرکه کړې ده. خغلې باجوړي د سلیمان لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږیږي.
په دې خوشحالي سره وای دوی مې چې ډېر دردونکي په خوا د لایق مړینه. لایق د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی و، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې. او د دې ویختیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. چیرته موږ د دغه وخت شعر نوی والی ګورو نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دې کې د رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی، وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړه، چې دا ډیره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه وغوښتله، هغه څه یو انقلاب وغوښتل چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا خبرې له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر په ده باندې هم همداسې راتو، تر هغه چې د په دغه زړښت کې هم دا چینه نه و چې دا روانه و او متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نور و چشوه.
بله، لایق هم سیاستوال او هم لیکوال او هم شاعر او تاسو اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو، نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلې وی لدیستا او د خلکو په زړونو کې به د سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې روسي کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملي شخصیت په حیثیت تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ولازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړ. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د دغه ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه وو، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس خبرېدا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد غیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر کمپنیو ته یې ګټه رسولې. د امازون، فیسبوک او اپل پشان شرکتونو د کورونا وایروس د خبرېدو په موده کې زیات پرمختګ کړي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر پخوا ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکوي. د دوی په باور دا شرکتونه پر مارکیټ ل خپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د دیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلی احتمال شته چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړی شي، ځکه چې د دې په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژي د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لري. د امازون شرکت اواید د اپریل، می او جون په میاشتو کې 15 میلیارډ او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1949 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخت را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پرانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
ازادي رادیو دوستان زموږه غلا ساده رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږه پرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي ریز مخ پرونه زموږ د وی پانی لاري اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د وی پانی پته ده. اوس هم څلور نیمه بجې شوي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
شپارستانه د اورښتون او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پېښه د چارواکو په خبره د شوی ولسوالۍ په کلتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې یو میرمن او 15 ماشومان وژل شوی دي. څلور ماشومان ټپیان دي او یو ماشوم لا درک دی. نو وړي وایي چې لسګونه کورونه او کرنیز ځمکې هم د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وای د اختر د درې ورځې وربند له نافذېدو راهیسې په دې هیواد کې کوم لویه جګړه نه ده سوې. خو تر دې وړاندې په روزګان ولایت کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د روزګان د والی ویان زړګي عبادي نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د لوی اختر د درې ورځو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولیز اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یو ته اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر زورو اوښتی دی. د جولای پر 1 په دې هیواد کې څه باندې 1400 مړینې ثبت شوې دي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ مېشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمیرو ډیروالی پکې ثبت شوی. ډیری مسلمانانو په هند کې د اختر د لمانځه پر مهال روغتیایي سپارښتنې رعایت کړې دي. زرګونو کسانو د اختر لمانځه د ډیلی په جامع جمعات کې ادا کړ او یو بل ته غیږ ورنه کړ. د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتاتیا کلن کس د کورونا وایروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شوی دی.
سنت از موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوی خبرونه او ریپورتونه از موږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې مو ګورئ. وسم د خبری مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام ترازو حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت څه د خبرونې درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو نظر د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول په بلکې څنګه دی؟ اوس هم مغمره جدي چې مخ کې یو میاشت مخ کې اوس هم مغمره جدي ده.
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغیر ټول شي. کورونا په افغانستان کې بل خصوص د افغانستان پایتخت په کابل کې عامه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خبري دا غوي ارقام په خوانه کم شي دي. دا بالکل سم خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این اے یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. اذا ما د اعراض او علائم په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه په خوا د کووند لپاره هیڅ نوع خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو لمخې قوت زیات شو لوړ شو اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوګه